د جیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستاسو قربانیو زمونه زه شهید
او زنه سرکاکر
د جیوا خبری خبرونه پیل شوې ده او نن د سه شنبه یا نه ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 15 نیټه ده. دا مهال وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. تاسو ته یو واری بیا هم په خپرونې کې هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د وزیرستان په واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په کسانو د برید او اسلام آباد کې د غورځنګ د یو شمیر کسانو له نیول کېدو وروسته اوس هم احتجاجونه دوام لري او په واڼه کې ګرز بندیز پر ځای دی.
بلخوا د بلوچستان صوبې په مستون کې په یوه چک پوست ځانمرګي برید شوی دی چې په کې درې امنیتي عسکر وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي.
او د پاکستان لړمهاله وزیر اعظم ناصر الملک د هیواد په خزانه کې د بهرنیو اسعارو یا زر مبادله په کمی اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي ویلي د لس بلیون ډالرو زر مبادله به ډېر په ګرانه تر دوو میاشتو پورې کار وکړي.
د خبرونو سرټکې تاسو واوریدل. په دې خپرونې کې ستاسو لپاره بیلابیل راپورونه، موضوعات او مرکې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
د وایس اف امریکا جبه د قدرمنو اوریدونکو خپرونې ته یو بیا هم شراغلاسته. په خپرونه کې پیل کول له اسلام آباد څخه، چیرې چې د وزیرستان په واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالینو د وسلوالو په ضد چې کوم برید سوی وو، د فعالینو پر ضد باندې د وسلوالو برید سوی وو، د هغه په خلاف د احتجاجونو لړۍ دوام لري او سر شار اسلام آباد کې پولیسو د غورځنګ تر 15 زیات احتجاج کوونکي نیولي او اډیاله جیل ته انتقال کړي دي. په دې اړه تفصیل هم له اسلام آباد څخه په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د جنوبي وزیرستان په مرکز وانا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو او پلویانو د تونلارو د بریدونو پر ضد تېر شپه ناوخته اسلام آباد کې د احتجاج لپاره راغون شوي 30 کسان پولیسو نیولې دي او د غورځنګ فعالین وایي نن به بیا د خپلو آئینی حقونو او د غورځنګ په پلویانو د تونلارو د برید پر ضد احتجاج کوي. د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په پرونی احتجاج کې ګډون کوونکي د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال عبدالحمید چې تعلق یې د جنوبي وزیرستان وانا سره دی ډیوا ریډیو سره په خپلو خبرو کې دا وکړي چې د پرونی احتجاج لپاره راغون شوي خوښه د پی ټی ایم 50 پلویان نیولې شوي او زیاتوي چې نن دغه کسان اډیاله جیل ته منتقل کړي دي.
اوس چې کوم دي دا د دوی د ټانې نه ډایرک اډیاله جیل ته خېسیو اډیاله جیل ته وړل نه مجسټریټ ناشې ته نه وړاندې کړي ډایرک اډیاله جیل ته وړل او الکانو دا هم غا داوا وعده کړی دا چې ان شاء الله موږ به تر مرګه پورې بوک هړتال کوو. ان شاء الله په 10 بجې باندې چې کوم کال شوه دی ان شاء الله په 10 بجې باندې به ټول پښتانه راغونډيږي او د پریس کلب مخامخ ته به بیا هم احتجاج کوي.
اخوا د اسلام آباد کوثر تانی یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط دیو ریډیو ته د پی ټی ایم د 30 فعالینو د نیولو او د هغوی پر ضد د مقدمو درج کولو پخلی کړي او ویلي چې په دغه کسانو باندې د پاکستان د حکومت او د پوسټ پر ضد د خلکو د راپارولو مقدمه لګولې شوې. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د اطلاعاتو سیکرټري بریال وطن پال ډیو ریډیو سره خپل خبرو کې ویل چې پولیسو د دغه احتجاج دوران 30 کسان نیولې دي چې پکې د خیبر پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا نه راغلي فعالین هم شامل دي.
پاغه کې خودی داسې د فینشته چې مثال دوی سره نه سپای کې د شتګردي د فایل غولې د پاغه کې د غداري د فایل غولې د پاغه کې د فوج خلاف د خبرو د مطلب د فایل غولې د سکیورټي ایجنسیز خلاف خلک راپاروي هغه د فایل غولې دي. پاغه کې مطلب 301 او یو سلاته اتیا د بیا د غسی مثال نور ډیره داسې اته د فیدو لګول یو سلسل تلرویس اې ده او یو سل یو کم پنځوس.
راپورونه وایي چې د اسلام آباد په پرونی احتجاج کې شامل د عوامي ورکر پاټه هم ځنی ملګری نیولې شوې دي او د دغه غون مخکخه مشره اسمت شاهجان ډیو ریډیو ته وایي د دغه گرفتارو په کلکه غندنه کوي او زیاتوي چې په جمهوریت کې احتجاج او د رائے اظهار د هر چا حق دی.
نو دا کم خلک چې نیولې دي دې باندې طرح طرح مقدمې قائم کړې دي او دا ظلم او جبر چې دي جاری ساتي د دې نتیجه به ښه نه وي. اوس خلک جمهوري انداز کې پایین کې دلنا
او خپل جمهوریت حقوق غواړي، نو چې هغه ته د اظهار ازادي نه وي، نو د دینه به بیا څه شي جوړیږي؟ دینه زیات ظلم نور څه کېدی شي چې ته وسوس تا ټوپک ته لاس واچو، نیغ په نیغه په خلکو باندې ډزې کوي، نو دینه پس په بیا ته خبره کم طرف ته بوزي، خانه جنگي طرف ته بوزي، خانه جنگي طرف ته بوزي او دین نورو خلکو ته غدار وي. دا غداری نه ده چې ته په خپل ملک کې په خپل خانه جنگي جوړې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د اسلام آباد فعالین وای نن ماسخوتن به یو ځل بیا د پریس کلب مخې ته ده احتجاج لپاره راغونډیږي، او هیله لري چې په دغه احتجاج کې به د پنډې، اسلام آباد او د پنجاب د نورو سیمو څخه په ګڼ شمیر کې پښتانه برخه واخلي. پرون په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاج کوونکي فعالین د هغې وروستو گرفتار کړي شوي چې کله د فوج د ویان د ادارې ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور وویل د فوج سره د پی ټی ایم پر ضد داسې بې شمېره ثبوتونه شته چې ګنی دا خلک ملک دشمنه عناصر استعمالوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
خدمن اوریدونکو او لیدونکو، خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې تاسو لپاره نور راپورونه هم لرو. خو د محل زود وزیرستان ولوري ته شید، وزیرستان څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر علي وزیر د کورنۍ او ځایي انتظامیه ترمنځ د منځګړي جرګې خبرې اترې کامیاب شوې دي، چې له لوري به یې د طالبانو باندې وانه بازار ته په ورتګ باندې بندیز ولګول شي. او نورې خبرې به د اختر په لس سمه باندې ترسره کیږي. دغه راپور تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو چې زموږ د ډیوا خبریال عدنان بیټنی را لېږلې دی، تاسو ته د محل وړاندې کوو.
ناتایید راپورټونه وایي د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر د کورنۍ او د حکومت د ځایي چارواکو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي دي، او په دې خبره اتفاق سوی چې امن کمیټې یو وسله وال به په واڼه بازار بند وي، خو پی ټی ایم بله ازادي سره په واڼه بازار کې خپلې جلسې او جلوسونه کولی سي. د دې خبرې په حکومتي کچه په رسمي طور څه سپیناوی نه دی سوی. د سیمه ایزو مشرانو په منځګړیتوب دغه مذاکرات د پی ټی ایم یو مخکښ مشر علي وزیر کورنۍ سره د جنوبي وزیرستان د انتظام زمیت ترمنځ په داسې حال وشول چې په واڼه بازار کې نن په دریم ورځ هم په مکمل تور ګرځبندیز دی او سیمایز خلک په کورونو کې بند ساتل کیږي. علي وزیر ورور مزمیر وزیر په واڼه کې د جرګې په اړوند ډیوه ته وویل چې خبرې کامیابې شوې او د پی ټی ایم د غوښتو سره سم په مقامي طالبانو پابندي ولګېده چې واڼه بازار ته به نه ورسي. یاد دی چې تیر اتوار په ورځ وسله والو د پی ټی ایم په پلویانو ډزې کړې وې، او د پیښې په نتیجه کې حکومتي چارواکي نږدې د دوو کسانو د وژل کېدو او تر شلو نه زیات ټپي کېدو پخلی کوي، خو آزادې سرچینې د ټپي شوي کسانو شمیره تر دې نه هم صفا یادوي. مزمل وزیر اوویل د مرګ ژوبلې او طالبانو په موضوع به جرګه نورې خبرې د وړوکي اختر په لسمه ورځ کوي. البته زیاته کړه چې سیمه ایزو مشرانو وسله وال طالبان او پی ټی ایم فعالین په یو بل کار په ساتلو مکمل طور پابندي لګولې ده.
مذکرات کې دا خبرې وې چې فلال پی ټی ایم والو فرض کې ګرځي تو به څنګه درته بازار باندې به طالب مکمل باندې که پی ټی ایم وال جلسې کې کچه کې پی ټی ایم والته به څوک څه نه یي، او دی مشرانې په خوله باندې دی دا کړي چې دا علي د منل نه، ځکه چې دا علي دا ورکړي وي چې په دان آباد والا بوج وي لیا به دی دا آخري فیصله وه. خلک ځکه چې نه درېږي تخشینس دا به ورته ویلي وي چې دا مشرانې خو علي غوښتي مشر خبره یې نشي چولای، دا خبره باندې عمل نه دی شوی، خبره دوره شوی دی.
د حکومت یو چارواکي د نوم شولو په غرض ډیوته په زیړنور سیمه کې د سرحدي عسکرو په کم کې د انتظامیه او د سیمه ایزو مشرانو ترمنځ د جرګې تصدیق وکړ، خو د جرګې په اړوند نور تفصیل شریک نه کړ. دغه چارواکي زیاته کړه چې له واڼه څخه علاوه په نورو خواوشه علاقو کې په کرفیو کې نن نرمي په ځای کړی شوې وه. که څه هم حکومتي چارواکي په ښکاره ډول په دې اړوند خپل غبرګون نه ښایي، خو یو ورځ وړاندې د پوځ ترجمان میجر جنرال آصف غفور باجوه یو خبري غونډه کې د واڼه طالبان د امن کمیټې په نوم یاد کړل، او ویل چې دوی په سیمه کې د امن لپاره ډېر خدمات ترسره کړي دي. جنرل غفور په وانه سیمه کې د پی ټی ایم په احتجاج په ډزو کې د مرګ ژوبلې په اړوند کره معلومات وړاندې نه کړل، خو د غورځنګ په نتیجه شکونو څرګنده ونه وکړه او د پی ټی ایم مشر منظور پښتون مخصوصې ټوپۍ ته یې د سازش په نظر وکتل. یاد دی چې تیره ورځ هم منظور پښتون دعوه کړې وه چې جنوبي وزیرستان سرحدي کلی انګور اډه کې د پی ټی ایم په جلسه ډزو کې یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. حکومت د دغې خبرې چې تصدیق نه دی کړی، خو د افغانستان سره انګور اډه لاره یې بنده کړې ده. منظور پښتون د واڼه په پیښه باندې حکومتي چارواکي تورزنوي او وایي وسلوالو دغه ګام د پوځ په ایما ترسره کړی. د واڼه د پیښې وروسته په ملکي او نړیوالو کچه د احتجاجونو لړۍ پیل شوې او غواړي چې په واڼه کې موجود وسلوال طالبان دې په مکمل طور ختم کړی شي. تېره ورځ د صوبي مرکز پېښور کې په حیدآباد فیستري چوک رواني درنې ته حال تېرولو پر مهال د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکی او د پېښور یونیورسټۍ د پی ایس ایف یو فعال غړي ملک انور خپلې وینا کې وویل: د انتظامیا لخوا په مکمل طور کرفیو یا ګرځبندیز په ځای کړی شوی دی. بازارونه او لارې بند دي او سیمې سره د ځمکني ټلیفون رابطه هم پرې کړې شوې ده. عدنان بیټنای، ډیوا، جنوبی وزیرستان.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمن اوریدونکو او اوس هم یو بل رپورټ او څېړنې ولور ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم ناصر الملک د هیواد په خزانه کې د بهرنیو اسعارو یا د زرې مبادله په ذخیرو باندې په کمی اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د لس بلیون ډالر زرې مبادله به ډېر په ګرانه تر دوو میاشتو پورې حکومتي چارو دپاره پوره وي. په دې اړه معلومات اخلو زموږ له همکار رحمان بنیري صاحب څخه چې دا وخت د ویډیو لینک له لارې د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه له موږ سره موجود دی. بنری صاحب سړی مسی او په خیر راغلی.
مهرباني کاکړ صاحب.
مننه. تر ټولو مخ کمدار ته وایس، یعنی اوریدونکي په دې خبر وی چې د زر مبادله ذخیره را کمی سوی دی، یوازې لس ارب ډالر پات دی په خزانه کې د پاکستان. په پاکستان باندې په خپل د ننه چې کمی پروژې دی، آیا دغه پروژو د پورونو یا د قرضو د پوره کولو پیسې شته او کنه؟
دا چې کوم رپورٹ دی، دا د هغه مسلې نشاندهی کوي یا ګوت ورتنیسی کوم کچې پاکستان د بهر نه مالون راغواړي او د هغه په بدل کې پیسې ورکوي، یعنی سوداګان یې اخلي او د هغه بلونه ورکوي. د میاشتې د چا پنځه لکه وي، د چا شل کروڑ وي، د چا یو عرب وي. دا د پاکستان انګریزي اخبار ټریبیون کې راغلی رپورٹ دی کاکړ صاحب، او د هغه دعوه داره چې دا ورته یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي. ستونزه اوس چې دا وخت په پاکستان کې دغه د کور دننه د مسلو نه ده، د بهر نه راغوښتونکو بلونه لکه مثال په توګه چا ټلیفون بل دی، چا د بجلی بل دی، کاغذ ته میاشت کې پیسې ورنه کې، نو لازمي خبره چې هغه بدلته اوبه بجلی ټلیفون بند کړي. دغه شان پاکستان هم سامانونه د بهر هېوادونو نقلي او دغه پیسې ورکوي. اوس د پاکستان موقتی وزیر اعظم هغلی ناصر الملک صاحب چې کوم نن غونډه کړی دا داونه پلمنی چې واقع واقع څه داغه په وخت باندې نو پدې کې وته د خزانه وزارت چې کوم بریفینګ ورکړی دی یې په ور کړی دا غدا دا چې دا وخت په خزانه کې موږ سره لس بلین ډالر پاتې دي کوم چې یوازې ته دوه میاشتې پورې بلین ورکول شي او کچری د دې سبندوبس په سمډټه کوونه شو نو پاکستان به د انتهایی مشکل سره مخ شي اوس کاکل صاحب کله چې تیر شوی حکومتونو په تیر شوی حکومت کې تاثیر دا وو چې دا غو سره دومره خزانه جمع ده چې هغه پاغه باندې نه یوازې چې باندنی بهرنی سوداګان اقستو بلونه ورکول شي بلکې په کور دننه هم هغه سره پیسې بچت یا اضافي پرتی دي دوه غټ چیلنجز دي دا وخت یو دا چې امپورټ کم چې سامانونه روان دي دا غیر لپاره هغه پیسې نشته دي او هغه ډیر زیات پاکستان ته پکار دي یعنی د بهن راتلون کې سامانونه ډیر پکار دي مثال په توګه چاینا پاکستان ته ډیر زیات سامان نور کوي دا کې پیسې باید دی چاینا ته چاینا ته وخت وخور کې سود سره دویم دا چې پاکستان دویم چیلنج دا وخت کم دی کم چې په دې رپورت کې ول شي غدار چې بهر هیوادونو ته کوم مالونه دی لګي دا هغه شره هم ډیر راکته شوی دی یعنی ایکسپورټ کم شوی دی امپورټ سی واشوی دی نو چې کم هیوادونو لګي مثال په توګه د سره کډوره پیسې دي چې هغه باندې سامانونه بارته ولېږي پیسې په وخت لږ ډیر کم دي هغه هم هغه مشکل نشي پوره کولای نو دا کیر ټیکر یا موقتی حکومت سي دی هغه دی غټ چیلنج سره دا وخت مخته
او بنری صاحب نړیوال مالیاتی اداره یا IMF یا بیا ورلد بانک چې جهانی بانک مرته ویل کیږي هغه به څومره باور ولري په پاکستان باندې ولي په دې چې په دغه ریپورت کې تاسو ذکر وکړ دا غشتنه سوي د چې IMF سره د دې پورونو د اخیستو لپاره په کار دي چې خبري وسی نو څومره به دغه دواړه ادارې ور باندې باوري وي پاکستان باندې
اب یو خداله چې کاکړ صاحب د IMF چې کوم اخیری ریپورت چاپ شوی دی یا نړیوال مالیاتی فند چې کوم دی دا غي تر مخه پاکستان ته دا وخت اوش بلین ډالر پکار دی 27 بلین ډالرز دا کال بل اتلس او نولس پورې کم چې د راتلون کې میاشت نه شروع کیږي یعنی جولای د میاشت نه پاکستان باندې قرضه د مخ کې هم د IMF شته دی او IMF یا ورلد بانک یا نور مالیاتی ادارې چې د پاکستان ته قرضې ورکوي خو اس کاکړ صرف دا سیده چې د پاکستان یا د نړیوالو بانکونو د نظام پوهانو د وینا مطابق کم د اداره چې په لن مهاله وخت کې په لګ مده کې داسې سوداګانی ورکې یا ډیلز کې یا اګریمنت لوزونه کوي نو داږي کې به د ورکون کې مفادات زیات بروي یعنی قائمه پیسې ورکې او د شور د سود یو شرط نه وای کې IMF پخه اوریدل کیږي په ځې د چې پاکستان سره وخت وي پاکستان ډایلاګز یا نیګوسییشن کول شي د پاکستان سره دا وخت هغه وخت نشته دی بل دام د چې آیا موقتی حکومت باندې دومره باور کې د شي شګه بد ډیلو کې یا مذاکرات بو کې
صحیح او په خپل په پاکستان کې د نننه چیرونکې څوای هم دغه مالیاتی چې کمی چارې دي
کاکر سپدا یو ډیر مهم تاسو ته د پاکستان تیرشبي حکومت کې داوا ده کېده چې اقتصادي توګه پاکستان مضبوط کړی شو او پاکستان د لپاره مصنوعي پروپاګاندا هم کېده خو اوس په ظاهر د سمالمي کې چا داوې دروغ وي نو چیرونکې دا وایي چې غنی دا دی وخت دا خبره ذکر رسول شوی و پاکستان کې وزیر اعظم تم پتا و تیر شوی تا پاکستان کې اقتصاد چارو چکم واګداران و غوتم پتا و کم چې د پاکستان د خزانه وزارت غوتم پتا د صورتحال روان دي خو چونکی هغه پدا سه حالاتو کې دا ډیل یا لوزنامه د IMF سره نه کول غوتل ځکه کسبه لغه حکومت کې راشي یا هغه چونکی سیاستدانان دی واک راشي نو خلک به تاسو ته کوي یا به اپوزیشن مخالفه غوندونه تور په لګي دا هغه سیړونکو داسې وایي د سیړونکو تر مخه قصدن موقتی حکومت تا دا معاهده کول پرې خودل چې پاکستان په مشکل کې وخت درې میاشتې الیکشن کې پاتې دي انتخابونو کې اروم موقتی حکومت د لوزنامه کوي نو بیا خلک وایي چې چونکې موقتی حکومت د لوزنامه کړو موږ د دې ذمہوار نه یو مثال دا دی کاکړ صاحب چې پرون د پاکستان د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف په خوانی چې دغه په مطبوعاتو ویل چې زما په وخت کې لوډ شیډنګ بالکل نه و یعنی بجلی بالکل نه تللا نو دا سي بیا پر اتلونکو حکومت که هر څوک یغو چې دا لوزنامه خو پاکستان لپاره مان نه کړي چا چې کړي دا غنه ته پوسو کوي نو دا د پاکستان سیاسي ګټه او بیلات چې د کم ګوندې هغه پاکستان ته در اصل پاکستانی ولست نقصان نه سي کیږي په دې کې څه کله چې پزیاتو سود باندې د بهر هیوادونو نه قرضې غسل کیږي دا غي بوج بیا نیخ باندې پولیس پروزی یعنی پاکستان کې بیا د پيو د اوبو د تیلو د ګوډي د چینای د دالو د سبزیانو نرخونه سی واشي دغه نرخونه عوام ورکوي دا غونه ټکسونه زیاته غسل کیږي نو نیخ باندې غا تاوان چي دی هغه اولست رسی
ډیره مننه بنری صاحب د زام پام ساتي
کاکړ صاحب ډیره مهرباني
Thank you.
واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګی سو وینه قدر من اوریدونکو زو یو بل مهم راپور ولوري ته څنګه چې تاسو ته مو وړاندې په خبرونه کې ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر باندې برید شوی وو. په دې برید کې د غندنې لپاره په بلوچستان په چمن خار کې هم احتجاجونه ترسره شول او په احتجاج کوونکو د حکومت څخه دا غوښتنه کړې ده چې هغه نور د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ کوم ملاتړي کسان چې دي مرسته کوونکي دي هغوی هم بیرته راخوشي کړي کوم چې دا مهال نیول شوي دي. دغه تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي.
دغه وخت دغه سرحدي ښار چمن کې هم دلته د پښتونخوا ملي اوم پارټي او سره د پی ټی ایم دلته غړي ډېر په لوی تعداد کې راوتي دي او دغه پیښې په ضد باندې احتجاج کوي او دغه احتجاج په چوک په توګه دي. دلته د ښار په مختلفو سړکانو باندې دلته احتجاجي لاروي نوم کوي. اوس دغه وخت دی دلته د پارټي د مرکزی دفتر او مخته دا وخت د کیسن د غونډې بڼه خسته دا وخت موجود دي. خو ما سره دغه پارټي کم دلته میر دی صلاح الدین اڅکزي موجود دي. دغه پښتون یو کوسه آیا د پر دغه پیښې باندې د دې ګوند سوال
د علي وزیر پر کور باندې وانه کی کوم عمله سوی د کوم انسانان شیدان سوی دي کوم خلک زخمیان سوی دي. بیا د دې سره علاوه د پاکستان په مختلفو سیمو کې په کراچي کې د پښتنو سره کوم زیاتوب کیږي په لاهور کې کوم مشکلات مرده پاره پیښتي یا په ټوله دنیا کې د پښتانه د پاره چې نن کومه ګیره تنګ کړې ده پر کوم مشکلات سره مخامخ دي. د دې خلاف موږ احتجاجي مظاهره وکړل. موږ احتجاجي جلسه اوس د شروع ده او پر مخ باندې موږ د پارټي قائد کوم حکم کوم هدایت موږ ته وکړي دا غو مطابق موږ بالکل احتجاج جاری ساتو. پارټي په پاکستان کې زموم کله پاکستان کې انزمام مو کې دا غو باوجود دا غو بعد مشتاول نقشاول د غا دا پیغام راکې چې نن په وانا کې بچان په روزه کې په دې حال کې په ډیر مشکلات سره مخامخ دي. نو په کار خدا ول چې دا اوس د پاکستان شهريان سو د پاکستان د شهريتو د دغه مطابق ولای د ودی ته تحفظ ورکول سو ودی ته د بیر خاصه د دې د پاسه ولای د پاکستان د عین مطابق خو په پاکستان کې هر شهري ته د پاسه
قانونه غیر مپوزه غنی په دغه ځای کې ته زه اوس کوشش کوم چې د پی ټی ایم یو غړی زما سره لا وخت موجود وي او بالکل دغه دستا تاسو خپل نمبر ته وست تاسو هم د وخت په احتجاج دلته مو وست.
زما نوم محمد سادی او زه د پی ټی ایم سره تعلق لرم. وړ مورز د علي وزیر په کور باندې هم برید وسو په وانا کې بیا د پی ټی ایم پر ملګرو باندې د کلو د خوا یا د ریاستي خلکو د خوا حمله وسوله چې هغه ته د ګډ طالبان رنگ ورکړی دی. په هغه کې تقریبا 12 کس د پی ټی ایم ملګری شهیدان سوله او 18 کس زخمیان دا وخت راته دي. بیا د پی ټی ایم زیات کسان شهیدان سو دا غو سره د ظلم وسو چې هغه پر چک پوسټو باندې راوګرځول سول هغه په دې رنگ راوګرځول سول چې تاسو باندې تاسو پر پی ټی ایم باندې برید کړی دی. نو هغه تقریبا د وسه د اتو کسانو پر ملګرو پر چک پوسټو باندې خپل ساوی د لاس ور کړی. 18 کسان وسم په ډیر اسماعیل خان په دې کې دغه دی اډمټ دی د کوچه کې دوی شپې ملګری کښېنول سول د ادارو د خوا په چمن کې په یارونه کار سول په کلاسي پلا کې په کلاودلا کې په جوب کې په یارونه کار سول. نو شټټ مزاحمتي زموږ مخته مزاحمت کیږي د خلکو د خوا په پرم نه احتجاجي تیریک سره روان دي. د دې مخته اداري په مختلفو ډول ولاړ دي او زموږ مخونه راګرځي.
دلته ملمیږي هم سید عام ادي خلک چې ډېر په لوی تعداد کې دغه وخت دلته سره جمع دي د پښتونخوا ملي پارټي د ګوند کم غړي سي دي هغه هم سره دي او سره د پی ټی ایم ملګري دي هغه هم سره دي. دوی په خپل لاسونو کې تور بیرغونه نیولې دي. دغه د وانې د علي وزیر پر کور یا د پر ځای مرکز باندې کم برید شوی دي. دغه پیښې په ضد دغه وخت یو رنګ احتجاج کوي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټي وي چمن.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بولئ.
دا څنګه اوریدل چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @voadiva فیسبوک voadiva.
او اوسم یو ربیا جو د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چارواکي وای د مستونګ په سیمه کې د امنیتی ځواکونو په یوې پوسټه باندې ځانمرګي برید کې لښتلجه درې عسكر وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. د ملیشا کوواو ویاند ویلې دي چې دغه برید د دې په امنیتی پوسټه سوي، خو د پیښې په اړه تر دې اوس مهاله چا پر غاړه نه ده خسته. مستونګ له مرکز کوټي څخه 50 کیلومتره لري د جنوب په سیمه کې دي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
چارواکي وی چې لمړی پیښه تیر شپه نا وخت د کوټي څخه سویر په لور د 50 کیلومتره په واټن باندې په مستونګ کې رامنځته سوله. د مستونګ ځایي نظامی چارواکو چې د کوټي کراچي پر لوی لار باندې وکټکوچه ته نږدې پر عزیز آباد پوسټه باندې یو ځوان سیزان الوزون خو جاکټ یې اغوستی وو د ملیشکو پوسټه ته دننه د داخلي دوه تکلې کوي چې کله امنیت خوندي ساتونکو ادارو راوګرځوي بیا د خپل ځان والوزوي چې په نتیجه کې درې د ملیشکو عسكر ووجل سو، دوه بیا ټپیان دي. دوی بیا په سملاسي ډول د مستونګ غوث بخش لسانی هسپتال ته یوړل چې نن یې د دوی مړي خپل سیمو ته ستانه کړل. به موجود کې د دې له دغه ځای څخه خپل شهادتونه راغونډ کړل. امنیت خوندي ساتونکي رال شاوخوا سیمه یې په خپله ولکه کې واخیستله. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوس مهاله پورې چا په سر نه دی اخیستی، خو البته چارواکي ویي چې دوی پلټنې پیل کړي دي. و بل لور ته بیا هلته د بلوچستان په لرې کړکېچ څپلې سیمه کولو کې هم امنیت خوندي ساتونکو ادارې ویي چې و دوی ته خبر ورکول سو چې دلته بلوڅ ورپکې ډلې موجودیت لري. د ملیشکو ویان ویي چې کله دوی ورغلل هغه سیمې ته هلته د وسلوالو له لورې پر دوی باندې ډزې پیل شوې. د ملیشکو د ویان له خولې چې بیا د دوی او د امنیت خوندي ساتونکو ترمنځ تر دوو ساعتو پورې د ډزو دغه لړۍ روانه وله. اخر دوی د وسلوالو ځالې تباه کړلې چې په نتیجه کې درې وسلوال ووژل سو او یو بیا په ټپي حالت کې نیولی دی. امنیت خوندي ساتونکي ادارې ویي چې نیول چې وژل شوي کسان د بلوچ لیبریشن آرمی سره اړه لري. چارواکي ادعا کوي چې دوی په ادپي وژنو پر امنیت خوندي ساتونکو پر بریدونو او په اغوا برای تاوان کې لاس درلودی، خو آزادو سرچینو تر اوس مهاله پورې د دې پخلی نه دی کړی او نه د بلوچ وسلوالو له لورې په دې باب څه بیانیه هم مخې ته نه ده راغلې. په بلوچستان کې د تیرې یوې لسیزې څخه امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده. دلته بلوچ وسلوالې ډلې او دغه ډول سنی تندراو مذهبي ډلې، طالبان او د داعش پلویان هم ډېر فعال دي. حکومت ویي چې د رد الفساد لاندې د دوی د صوبې په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم روان دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
اوریدونکو او لیدونکو، خبرونه لا دوام لري او ساسو د ملتیات څخه مننه کوو چې تر دا د مزمن سره په خبرونه کې ملګری یاست. سو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د پیښور محکمې مشر قاضي یحیی افریدی د مشال خان د پلار محمد اقبال خان هغه خواسته منظور کړي دي چې پکې غوښتنه کړي ده چې د مشال خان د قضیه سره تړلي هغه درې کسانو نورو قضیه دي هم د پیښور ته انتقال کړي او دا یې په دې اساس کړي دي چې الته هم امنیتی ستونزې دي او د امنیتی ستونزو په اساس یې دغه قضیه غوښتنه کړې ده چې پیښور ته انتقال شي. نور تفصیل یې څه دی دغه تاسو ته وړاندې کوي ارشاد مومند په خپل راپور کې.
نو مشال خان د کورنۍ وکیل فضل خان ایډوکیټ وای دوی د پیښور سترې محکمې ته خواست کړو چې د مشال خان د وجنې په مقدمه کې هغه څلور کسان چې درې پکې روستو نیول شوي او یو مرکزی تورن ملزم اسد کاټلنګ په کچه ضمانتو په یاد خواست کې عدالت ته ویل شوي چې دغه څلورو کسانو قضیه دي د مردان نه د پیښور د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته منتقل کړی شي.
په مردان کې ممکن نه ده چې تل به موږ رنګ د سکیورټي مسله و او پیښور کې نو عدالت کې چیف جسټس سره صرف دا اختیار وی چې هغه په دغه قسم کې کیس باندې خپل حکم کې فیصله وکړي نو هغه د ټولو فریقانو د ملزمانو د هغه کسانو زمونږ د مشال خان د طرف نه کوم موږ پلان پیښو د ټولو باسي وریدو او پرونې دا اډر وکړو چې بالکل ستاسو خبره صحیح ده او زمونږ په درخواست باندې حکم وکړو زمونږ په حق کې پیښور انسداد د شتګردي عدالت نمبر 3 ته دا کیس راولېګلو چې دې د ټرایل کې
تیر کال د مردان په عبد الولی خان په هنتون کې د جرنالیزم د څنګ زدهکوونکي مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور په ګڼه وجل شوی وو چې زیاتره پکې زدهکوونکي وو. په یاده قضیه کې د هریپور د ترهګرۍ مخنیوي عدالت فیصله ورولې خو د مشال خان کورنۍ دغه فیصلې پر ضد هم پیښور هایکورټ ته خواست کړی او د ابتابات د عدالت فیصله یې هم چیلنج کړی ده. دوی سره خبرو کې د مشال خان پلار محمد اقبال وای پیښور هایکورټ ته د وړاندینو خواستونو سره اوسنۍ درخواست ځکه کړو چې د ټولې قضیې اوریدنه په پیښور کې وشي.
یو د شیشې په شان کیس ته چې د انساني شعور نه بهر چې کوم د هر یو حقیقت ته مخامخ دی نو دې د خوړو څخه چوټ ورکول نو په کار نمبر 1 د خلکو د نظریه داوا یار پوانو دویم نمبر چې کوم دی نو دې کې داوا چې مشال خان په ګولو کله وشتل شو نغه وخت کلمه وي غو بو وخت یې ژوند دی وځي نو دې کسانو چې کوم دی نغه بیا چې ژوند دی وځلې دی وکیلانو به کوشش کو چې نغه مړو خو لیکن نغه ژوند دی ورته بیا چې ژوند دی وځلې څه څه خاطر نیت چې څنګه یو کاڅون دا سره ټول مطلب دی.
د مشال خان د وجنې په مقدمه کې په اول سر کې 50 کسان نیول شوي او د هریپور په زندان کې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت اوریدنه کوله او بیا د روان کال د فروری په 8 نیټه قاضي فضل سبحان د قضیې فیصله اورولې وه. په فیصله کې یو تن ته د مرګ، 50 ته د عمری بند او 50 نورو ته د سلور کالو بند سزا اورول شوې وه او شپږشت کسان خوشې کړي شوي وو. وروسته بیا د فروری د میاشتې په 8 نیټه د پیښور هایکورټ د ابتابات څنګه د هغه 50 مجرمانو سزا معطل کړې وه چاته چې د سلورو کالو بند سزا اورول شوې وه او د هغو د خوشې کېدو ضمانتونه یې منظور کړي وو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شپتادر.
خوږو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیوا ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالېږلی شي.
دا وایس اف امریکا ډیوا دا قدر من اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. په فیسبوک باندې هم په ژوندۍ بڼه لیدلې سي، facebook.com/voadiwa. او سمزو اسلام آباد لوري ته چیرې چې د ټاکنو کمیسیون پخوانی قاضي دوست محمد خان د خیبر پښتونخوا د لنډمهاله اعلی وزیر په توګه ټاکلی دی. او دوست محمد خان د بنو اوسیدونکو دی او کال 2014 څخه تر 2018 پورې د سترې محکمې قاضي هم پاتې شوی. تفصیل هم له اسلام آباد په دې رپورت کې.
د پاکستان الیکشن کمیشن په خوانی قاضي دوست محمد د خیبر پښتونخوا لنډمهاله وزیر اعلی ټاکلی دی. د الیکشن کمیشن لاړه په اسلام آباد کې د غونډي ورسته د مطبوعات سره خبرو کې د الیکشن کمیشن مرستیال سکتر اختر نذیر وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت او مخالفو ګوندونو لاړه ورته د لنډمهاله وزیر اعلی د پاره څلور نمونه لیږل سوي وو.
ضروري مشاورت پر تفصيلي غور و خوض کے بعد الیکشن کمیشن نے متفق کا طور پر فیصلہ کیا کہ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلی جناب جسٹس دوست محمد خان صاحب ہوں گے.
دا خیبر پختونخوا دا لنڈ محالہ وزیر اعلی دا پارا دا دے سخوڑان دی دا منظور آفریدی نم پا مطبوعاتو کی خور سوئی ووم. خود خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خٹک او پر جمعیت علماء اسلام باندی دا منظور آفریدی سخا دا پیسو اقصدو دا تورو نورستا دا پریکڑا بیرتا اقصدل سوئی ووم. خودوی بیا پر بلنامہ اتفاق اتفاق نو کړی او ورسته په پارلماني کمیټې کې هم پر یو نامه د اتفاق نه کېدول لا وجه دغه معاملې د ټاکنو کمیسن ته لیږل سوی و. د پخوانی قاضي دوست محمد نوم د جمعیت علماء اسلام لاړه ورکړی سوی و. په کال 1953 کې د خیبر پښتونخوا بنو ضلع کې زیږیدونکی دوست محمد خان خپل ابتدایي تعلیم په بنو او کاله تعلیمي کراچي کې ترلاسه کړی دی. کال 2011 کې دوی د پېښور های کورټ ستر قاضي او کال 2014 کې د سترې محکمې قاضي ټاکل سوی و. دوی د روان کال د مارچ په میاشت کې خپل د چوکۍ څخه ریټایر سوی و. پېښور های کورټ د ستر قاضي په توګه د ډرون پریدونو پرویز مشرف د ټول عمر د پاره نااهل ګرځولو، ښځو د ووټونو حقونو څخه محرومه ساتلو، لوزنامو او بېدرکه کسانو په شمول یو شمېر مقدمې پریکړې کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې موبایل عدالتونه او په پېښور های کورټ کې د بشري حقونو ډایریکټریټ هم د جسټس ریټایرډ دوست محمد په وخت کې جوړ کړی سوی و. بل پلوته په اسلام آباد کې لنډمهاله شپږ غړیزه وفاقي کابینې سوګند پورته کړو. صدارتي ماڼۍ کې کېدونکي دغه دستوره کې د وزیرانو څخه صدر ممنون حسین سوګند واخستو.
پاکستان کا حامی وفادار رہوں گا.
د مطبوعاتو تر مخه په دغه کابینه کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی استازي عبدالله حسین هارون ته د بهرنیو چارو وزارت، د سپریم کورټ بار پخوانی صدر علي ظفر ته د قانون، د سټیټ بانک پخوانی مشري ډاکټر شمشاد اختر ته د خزانه، د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سکتر اعظم خان ته د کورونو چارو وزارت، بیگم روشن خورشید بروچا ته د سفران او بشري حقوقو، او یوسف شیخ ته د تعلیم او مذهبي چارو وزارتونه سپارل سوی دي. د سوګند پورته کولو وروسته د مطبوعات سره خبرو کې د کورونو چارو لنډمهاله وزیر اعظم خان وویل چې امنیتي ادارو په مرسته به پر امن ټاکنې باور کوي. د دې سره په ټول هیواد کې په 25 جولای کېدونکي ټاکنو کې برخه اخستو دپاره د کاغذونو ترلاسه کولو لړۍ روانه ده. دغه کاغذونه به د روانې میاشتې تر 8 نیټې پورې ترلاسه کېدای سي.
منو بدون کول بدون کو د واشنگتن ډي سي د سټډيو څخه تاسو د دیوا خبري خبرونه سره ملګري یاست. زه د یو بل مهم راپور ولورې ته چې نن په پیښور کې د مذهبي همغږي یو غونډه تر سره شوې ده چې په کې د یو سیک مشر چرنجیت سنگ د وژنې غندنه شوې ده. نور تفصيلي تاسو ته حمید الله په خپل راپور کې وړاندې کوي.
گران اوریدونکو د فیت فرندز مشران د مختلفو مذهبونو او مسلکونو غراغلي دین پیښور پر سلپتا وړاندې ورځو کې د دغه ټولنې یو مهم غړی سردار چرنجیت سنگ بډز وژل شو. دوی په دغه حق لبانې پریس کانفرنس کې تاسو راته ځان راو پیژنې او پریس کانفرنس په څه غرس کوي؟
جی بشپ صاحب
بس ډېر افسوسناک خبره ده چې دا چرنجیت منگ نہ لاڑو دا سہکاری ظاہر کرنا چا مذہبی انتہا پسندی دے اور مخ کے ہم دا منگا دلتا چے سکھ کمیونٹی نہ کسان ہو کہ نہ بجلی ہو پشاور خار کے کم حکومت اخبل ریکوائرمنٹ دے کنا سپریم کورٹ پر مطابق آغا پورا نہ کی ذمہ داری کم سے دے کنا آغا سے پورا نہ کی 2014 کے ویلے ہو چی دل پارا اسپیشل پروٹیکشن فورس جوڑ گئی مذہبی اقلیتوں لپارا ترغه پام جوړ نشوي به نور هغه ویل چې د لپاره اسپیشلی فاندز مقرر وکي چې داسې کسان لاړ شي نو هغه فیملی لپاره داسې زونه تر اوس پره هیڅ نشوي نو په حکومت هم خپل ذمہداري نه پوره کوي او موږ هم بس
پدې د سردار چرنجیت سنگھ په وجنه کې حکومت خپل یو اندرونی تحقیقاتي کمیټې م جوړه کړې ده د اوسه پورې کوم تحقیقات شوې دغه سردار سره مطمئن یې
یره موږ ته تر روس پورې هیڅ نه ویلې هغه تحقیقاتي کمیټې کم خپل ذمہ داری ده هم هغه پوره وکړي کنه عام بډېرې
او تاسو د ارګنایزیشن چې ده د فیت فرندز د دې مقصد هم دا دی چې هغه د مختلف مذهبونو او مسلکونو ترمنځ هغه د زغم برداشت او دغه ضرور ولې یو فضا جوړه کی تاسو هغه غرض پوره کیږي هغه مقصد ترلاسه کیږي کنه
مونږ غرض کو پوره شبې کنه مونږ هوټل تاسو دیرو ګوره پړچنارو ګوره ډی آی خانو ګوره بنو تاسو ام دا ټول ژوند باندې مونږ خپل کار زبردست روان دي لیکن دا دهشتګردي چې ده کنه دا اوس کنټرول کول مونږ لاس کې کنه ده کنه دا کو پکار د ګورنمنت نورم دي کې مخکې راشي نورم کنټرول وکي
زما نوم دی ڈاکٹر حافظ عبدالغفور زه د مجلس ادیان عالم پاکستان ممبر یم حقیقت دا دی چې چرنجیت دمګه ډیر ښه یو متحرک ملګری په دکان کې ناست تو خپل لاند لپاره خپل بچو لپاره رزق ګټلو او یو سړی راضی او هغه بے ګناه دا هغه قتل کړي دا انتهایی افسوسناک خبره ده زموږ وینا مقصد دا دی څنګه چې بشپ صاحب وی چې سپریم کورٹ کم حکم دی دا 2014 کې دا هغه لاندې چې کم سپیشل فورس دی دا هغه بندوبست دی وکړي شي او دا هغه پرانا کې کم فیصله شوی دا پاغه باندې دی عمل وشي او د چرنجیت سنگ چې کم قاتلان دی هغه د بینقاب کړي شي او زر نظر کې فرق کردار ته ورسوي
زم سر د هندور ولې مشر هارون سره د عالم ناشته د دیم په دا حواله باندې مذهبي ماهنګي کډیر کار دي تاسو وایي چې کوم فضا جوړ ده د چرنجیت وجنه ستاسو د پر سمره اندخنی را ولړی
حکومتي وفاقي یا صوبایي حکومتونو دغه د کور والو پسمان ګاندي دغه د پر اعلان نه دی کړی یا د سیسه اداره نشته دی چې داسې خلکو چې کم د چې د رور ولې د پر چې کرکټدار دا کوي لکه د سردار چرنجیت سنگ محمد اخکاری منتدا چې کم ریلیجیس مائنارٹی سی کم لیڈرشپ دے اگر اس غیر محفوظ ہو مطلب دا جی دین اپس اس ڈبل سڑی با نمبر پہ اگر نپس بے دبلی دی ٹائم کی چیز اگر 19 جون 2014 سپریم کورٹ کم ورڈکٹ تے ججمنٹ تے ترو سپورے چے دے سو کال اوشو ترو سپورے پاغا مانے عمل در آمد نے شوے او پاغا کی چکم بنیادی سو تولو نوڑا دے ہیٹر لٹریچر ریمووال وا دا مذہبی مقامات او دا مذہبی اقلیتونو حفاظت وا پاغا کی چے دے ٹاسک فورس وا انٹرفیس ان ہارمنی فیروغ ورکولو دا پارا چی نفرت ختم شی داغا کی خصوصی اقدامات کمیشن جوڑو لو پا بارا کے مرکزی اور صوبائی کمیشن جوڑو لو پا بارا کی چے دے حکومت تا ڈائریکٹیو جاری شوی ہو خو ترو سپورے پا یو داغا مانے امکار ندے شوی
حمید اللہ وائس آف امریکہ ڈیو نیوز پیخور
د وایس اف امریکا دیوا د کډر منور دونکو خبری خبرونه لا دوام لري او سه هم یواری بیا زو د پېښور ولوري ته چیرې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالینو او نورم لا تړو د احتجاج اعلان کړی دی چې نن شپه به هلته احتجاج کوي له پېښور څخه مدثر شاه د دیو خبريال دا وخت له مرسر د ټلیفون په لیکه موجود دی له هغه څخه نور حال اخلو مدثر شاه صاحب ستړي مسې او په خیر راغلی مننه تر ټولو لمغه کدارت وایسه چې د احتجاج ځای کم ټاکلې دی او احتجاج شروع شوی او کڅنګ
جی کاکر سے داسې د چدانن درې مورز پر وبای روز دی د سپین جمعات یونیورسيټي روډ باندې احتجاج کړو بیا دی ګای هم دلته کې په حیات آباد د حیات آباد فیس 3 چوک ته پدته کې یو ورګه غونډه کې پارک ته پدې کې دا د پی ټی ایم فعالین را غونډې وی دي او احتجاج را جوړ کړي د پدې خلاف باقاعده توګه باندې احتجاج یا تکرونه چې ستا وي هغه ندي شروع شوی خو خپل هغه انقلابی ترانه غږی یو وار په وار باندې او په کلار کلار باندې د زیدا ملګری دا روان دي زوی نه مدد ته کې چې د رڼا د پاره دلته کې ځنه کړ راوړې د هاشان د وبو د پاره غټ غټ د کولې راوړې دي او د رڼا خپل بندوبست کړي چا لوټ سټیکر راوړې دي نو د هاشان د احتجاج په ترنګ سات کې شروع کیږي
او د دې غشتنې څه دي شاه صاحب
جی ڈاکٹر صاحب دای خو د ټول نه غټه پوښتنه دا استفاده کم پدې د ارادو کړی دا خو په وانا کې چې غد غوړه دي روان دي و سوال د علي وزیر په کور باندې حمله وکړه او څنګه دی وی چې دای دا د غزای کې د پرلتونه غزولي او په کوم احتجاج کولو او په دې باندې وسلوال راړل په دې باندې بریدو کو بیا په دې کې د دای د وینا مطابق چې پکې د شپږ د دای فعالین پکې وجل شول دغه شان پکې د دیشو نه زیات کسان چې کوم کې هغه پکې ژوبل شول نو دوی وایي چې د دغه دې مکمل تحقیقات وکړي چې ځکه چې حکومت دا ادعا کوي چې په دغه سیمه کې د وسلوال ټول ختم کړي ترهګري ختم کړي دي بیا دغه وسلوال د دوی د وینا مطابق بیا دغه وسلوال څنګه دغه ځای کې پیدا شو او په پر امن خلک څنګه دوی برید وکړي بل دوی دا غوښتنه ده چې په اسلام آباد کې پرون د دوی کسان نیول شوي دي دیرشو نه سیوا کسان دي هغه نیول شوي دي او دوی سره چې د دوی د فعالینو سره چې ما اوس خبرې وکړو دوی وایي چې هغه ججانو ته هم عدالت نه دي وړاندې کړي او نیخصمی هغه بوتلی دي اډیاله جیل ته نو دوی په دوی دغه غوښتنه هم کوي چې دوی دا فعالین چې کوم ګرفتار کړی شوي دي دغه دې زر تر زره پرېښودل شي دوی لا دا فیصله کاکل صاحب نه ده کړې چې آیا دوی به نن دا خپل احتجاج ختموي او که نه نور به ورته دوام ورکوي خو دوی دا هم چې د دې په مختلفو نور غوړو وړو خارګوټو کې لکه په مردان کې په سوابي کې په سواد کې په بنو کې دغه شان په نورو علاقو کې د دې واړو واړو احتجاجونه روان دي خو دوی وایي چې د دې د غوښتنې اونمنل شو نو دوی په اسلام آباد په لور لاړ شي اول ته کې به یو غټ احتجاج وکړي څه کوي
ډیر مننه مدثر شاه صاحب او کور ودان د ځم پام ساتي
مهرباني مهرباني سلام علیکم
د وایس اف امریکا جوا د کډرمن اوریدونکو زموږ غله واشنگټن ډي سي اوري او اوس هم یو ور بیا زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د کابینه او د اسمبلی د ختمېدو وروسته لا اوس هم ځینې وزیرانو او چې په اصطلاح باندې وی آی پی کسان ورته ویل کیږي چې ډیر مهم کسان دي هغوی حکومت ته خپل ساتندوی بیرته نه دی ورکړي او نه هم مرمۍ ضد خپل موټران و حکومت ته واپس کړي دي. تفصیل هم له اسلام آباد په دې رپورټ کې اورو.
نننه اوریدنه کې مشر قاضي شهاب شریف مولانا فضل رحمان او آصف علي زرداري ته ورکړل شوی سکیورټي باندې سوالونه راپورته کړی دي. د مشر قاضي وینا و چې د مرګ یو نیټه مقرره ده او دا چې د چا هم د دین خلاصي نشته دي. نو بیا څنګه دا خبره زه نسی چې د پاکستان غونتي غریب هیواد د ولز د ټیکسونو په عربونو روپې د دوی د لیډرانو په حفاظت ولګول شي. د مولانا فضل رحمان وکیل لخوا عدالت ته ویل شوی چې د موکل او د ګون بل یو لیډر غفور حیدری باندې سو وار خودکش حملی شوی دی او دوی سکیورټی ته اړتیا لري. خو د دې په جواب کې د مشر قاضي وینا و چې فضل رحمان دونه په لویان دي چې خودکش ورته نږدې هم نشی راتلی. د مرکزی حکومت نماینده وکیل لخوا عدالت ته ویل شوی چې زیاتره سیاستمدارانو او نورو شخصیاتو ته ورکړل شوی بې ځایه سکیورټی او ګاډي واپس اخیستل شوی دي. او د بلوچستان حکومت وکیل عدالت ته ویلي چې دوی تر اوسه پورې یو کم 50 بلټ پروف یا د ډزو نه محفوظ پاتې کیدونکو ګاډي ترلاسه کړي دي. سترې محکمې موقتی حکومت تر پخوانی وزیرانو نه هم سکیورټي او بلټ پروف ګاډو واپسې باوري جوړولو احکامات جاری کړي دي او ورسره د امر هم ورکړل دي چې دوی ګاډي نه واپس کوي نو د هر یو ګاډي په سر دي یوي اونې په حساب سره 1,00,000 روپۍ جرمانه دتنه وصول کړي شي. د پنجاب ایالت تر ټولو لوی انتظامی افسر لخوا عدالت ته ویل شوی چې شهاب شریف جون ته خطر لکبل د ته په حکومتي کچه سکیورټي ورکړی شوی دا. خو د سترې محکمې مشر قاضي دغه حکومتي دریز باندې بې اطمینانی ښکاره کړې. دا په داسې محل چې د سترې محکمې لخوا د مسلم لیگ نواز ګون قائد نواز شریف د ګوښه کولو پریکړه په سر د ګون او د اعلی عدلی ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او د سترې محکمې لخوا پنجاب کې د مسلم لیگ نواز ګون حکومتي کارکردګۍ باندې ټکونو په سر سر وځړوان دي. د سترې محکمې مشر قاضی او شیبا شریف د یو بل سره خبره هم اړولې وی. ستره محکمې د بیزای سکیورټی واپس اغستو احکامات په یو داسې محل جاری کړی چې پاکستان کې د مهم سیاستمدارانو په نخښه کولو پیښې یو ځل بیا پیل شوې دي. او تیره میاشت د پنجاب ایالت ناروال سیمه کې د هغه وخت د کورنو چارو مرکزي وزیر احسان اقبال باندې شوې قاتلانه حمله د دې اوسنۍ مثال دی. د دې ترڅنګ څېړونکي روان کال جولای میاشت کې کیدونکو عامو انتخاباتو د کمپاین او د انتخاباتو پر ورځ هم په سیاستمدارانو باندې د ترهګر حملو یې څرګندوي.
اوریدونکو په رسنیو باندې دا مهال کومه موضوع تاودا روانه ده او کوم موضوع باندې بحثونه روان دي، ازی چې دغه وګورو تاسو ته راغونډ کړی ده. دغه موضوع زموږ همکار مختار خلیل.
د خلیج د تعاون کونسل یو وړوکی خمالدارۍ لحاظ سره ډیر اهم ملک قطر سره خپلو نورو اتحادي ملکونو سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، بحرین او مصر د تیر یو کال راسې په دې خبره ټول سفارتي تعلقات ختم کړي دي چې قطر د ترهګر ګوندونو مالی امداد کوي. په دې موضوع د امریکې مشهور هفته ایز میگزین نیوز ویک کې د نامتو خبریال جینس لیمن یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې قطر سره د خپلو اتحادیانو د تعلقاتو ختمولو یو کال پوره شو، خو د دې زړه بداوي د ختمېدو اس علامې لا نه ښکاري. د قطر خلاف د خلیج تعاون کونسل د نورو ملکونو لخوا د جاري ناکبندۍ مشري سعودي عرب کوي. د دې ملکونو خپلو کې لانجه د قطر ملکیتی الکترونیکی میډیا الجزیره باندې د متحده عرب اماراتونو حکمران شیخ تمیم بن حماد الثانی سره منسوب د یو متنازعه تبصرې د نشر کېدو له سببه پیدا شوې ده. په کومه کې چې وایي چې د ویلي وو چې د قطر د امریکې د صدر ټرمپ حکومت سره تاوتریخوالی پیدا شوی دی او دا چې ایران یو اسلامي طاقت دی. مضمون لیکي چې قطر د دې هر سنه انکار کړی دی او دلیل دا وړاندې کړی دی چې د دې خبری ادارې الجزیره نشریات هیک کړی شوی وو، خو سعودي عرب د قطر عذر قبول نکو او د قطر په ناکبندۍ کې نورو ملګرو ملکونو سره ملګری شوی دی. د سعودي عرب په مشرۍ کې د خلیج تعاون کونسل د ملکونو دې ډلې په قطر ترهګرو سره د مالی لاس امداد تورونه هم پوری کړي دي او د ناکبندۍ د ختمولو دپاره دیارلس مطالبې ورته وړاندې کړي دي. د مطالبو په دې فهرست کې یو مطالبه دا هم ده چې قطر د ایران سره خپل ټول سفارتي تعلقات ختم کړي او ترهګر ګرځولې شوي ګوندونو سره د لاس امداد نه کوي چې اخوان المسلمین، القاعده او حزب الله ګوندونه پکې شامل دي. نیوز ویک لیکي چې صدر ترامپ د سعودي عرب او د سعودي عرب د ملګرو ملکونو قطر ته د وړاندې کړو مطالبو خو پوره مرسته کړې ده. د امریکې، سعودي عرب، متحده عرب اماراتونو، مصر سره ډیر نږدې تعلقات دي، خو په قطر کې هم د امریکې یوه لویه فوجي اډه قائمه ده چې لس زره امریکنیان فوجیان پکې پراته دي. په کال 2003 کې د ایران عراق په جنگ کې دغه فوجي اډه امریکې د خپل مرکزي فوجي کمان په حیثیت کې استعمالوله. مضمون زیاتی هر کله چې دا تنازع اوس اوږده شوی ده په دې سبب د امریکې صدر ترامپ اوس د منځګړي کردار شروع کړی دی او اوس په دې کوشش کې دی چې د خلیج تعاون کونسل ټول ملکونه خپلو کې خبرو ته کینی. نیوز ویک لیکي چې قطر د دیرشو لکو نه هم د کمې آبادۍ یو وړوکی ملک دی. په دې کې 90% خلک خارجي مزدورکاره خلک دي. همدغه وجه ده چې قطر د بین الاقوامي اثر د بوس ډیره پروا نه لري. د قطر د بینیازۍ بله وجه د قطر خصوصي جغرافیایي حیثیت او پریمانه دولت هم دی. په دنیا کې د روس او ایران نپس د ټولو نه زیات قدرتي ګیس قطر کې دی. د قطر د خزانې وزیر علي شریف العمادي دی ټایمز سره یو مرکه کې ویلي دي چې قطر دومره مالدار دی چې د خپلو ګاونډي ملکونو د خپو دربولو نه نو یریږي. د سی آی اے د اعداد و شمار مطابق قطر د فی کس آمدنۍ لحاظ سره په دنیا کې په دویم نمبر ملک دی. چرته چې فی کس آمدن په کال 2019 کې 1,09,900 ډالر و. نیوز ویک خپل مضمون په دې تجزیاتي تبصره ختم کړی دی چې د ناکبندۍ د یو کال پوره کېدو وروسته هم قطر باندې د خپلو پخوانو اتحادیانو د فشار هیڅ اثر نه ښکاري. د ځینو تجزیه نگارانو خو خیال دی چې دې ناکبندۍ د قطر حکمرانان نور هم مضبوط کړي دي او پوټه قطر ته نوره زیاته خارجي سرمایه کاري راماته شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیوډا کډر منوریدونکو خبری خبرونه دوام لري او اوس هم د امریکا د نیویارک په اړه یو رپورت چیرې چې یو پخوانی جهادي کمانډان او د پولیسو د استخباراتي ادارې مشر چې پخوا یو د بل دشمنانو او سره ملګری دي او خلک له تندروي څخه در اگرزول لپاره یو تنظیم هم چلوي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورت کې بختور شارکوي.
America wants to conquer your land, conquer your resources.
امریکا ستاسو خاوره قبضه کول غواړي، ستاسو زیرمی نیول غواړي، ستاسو رونه وجل غواړي او ستاسو خويندې ودول غواړي.
دا په کال 2009 کې امریکایي تن جیسی مورټن وو چې په یونس عبد الله محمد مشهور او د ترهګر ډلې القاعده لپاره کار کوي.
This revival ya muslimin requires that you rise up.
د امریکای پرځد روچت شي
او هم دغه سي خلک روچت شول او په امریکا کې 15 ترهګری پیخي وکړي چې زیاتره پکې د د ډلې ریولوشن مسلم یا انقلابی مسلمان نه متاثر شوی وو. مايكل سيبلر د نیويارک پولیسو د استخباراتي څانګې په خوانه ډایرکټر دی. جیسی زمنګ لپاره یو ډیر مهم سړی وو. د د فرزینوم یونس عبد الله محمد وو او دغه یو ويرون کې نوم وو. خو دغه دواړه مخالفین نن د ترهګرۍ په ضد په یو ځای کار کوي. دوی دواړه په یو وخت کې دشمنان وو، خو اوس یې د پیرالل نتورکس په نوم کمپنی جوړه کړې چې د پخوانی امریکایي جهادیانو په ټولنه کې د ورګړولو لپاره روزنه کوي. شاکر مصری هم پخوانی جهادي دی. مرام دا دی چې تاسو دغه تندرو خلکو کې برداشت او عدم تشدد پیدا کړئ. شاکر مصری نن سبا خپل روزګار کوي. وړاندې وکاله د الشباب ترهګر ډلې لپاره ځان شهادت ته بخلی وو. په جیسی مورټن یو لس کاله د بند سزا ختلې وه، خو هغه پکې 3 کاله تیرولو وروسته د اف بی آی لپاره د جاسوسۍ کار شروع کړو او وای په امریکایي جیلونو کې د تندروي نه د اړولو لپاره هیڅ نه کیږي.
ډیسټینګوش بټوین ډیسینګیجمنت ویچ مینز یو جست
مونږ له پدې خبره ځان په هول پکار دي چې سړ ډول یو تند تندروا ډلې نه وشکو او بیا د تندروي نه وشغورو، مطلب دا چې پورا عقیده سوچونه او خیالونه وربدل کړو.
پیرالل نتورکس نومې اداره نوی بدل شوی خلکو ته د ژوند نوی لارې چارې ښایي. په دوی کې یو ثانیا جویا هم ده چې د خپل تندرا وخاوند د لاسه د شام نه امریکا ته سره د خپلو سلورو بچو را تختیدلې ده.
هلته په ما د ځان په اړه د سوچ کولو هم بندیز وو.
جویا نن سبا په دغه اداره کې د پخوانو ترهګرو عادي ژوند ته د اړولو لپاره کار کوي. جیسی او مايكل سيبلر دواړه په یو وخت کې دشمنان وو او د یو بل سخت مخالف وو، خو اوس دواړه د ترګرۍ پر ضد ګډه مبارزه کوي.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او کغټ، تاسو هم دغه بدګون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
ستمن اوریدونکو اولیدونکو د دیوا خبری خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی او د دې خپرونې وروسته به تاسو زموږ همکار ارباب محمود علی سره د دیوا ډاکټر خپرونه اوري او په دې خپرونې کې بنن موضوع وي. په تاسو سره به په دې باندې خبرې کوي چې پښتورګي یا ګردی څنګه خپل خواصات یا په خاص توګه په روژې میاشت کې چې تاسو ډیر اوبه ته ضرورت لرئ نو په هغې کې باید څنګه خپل پښتورګي یا ګردی فعاله وساتئ. په دې تړاو به ستا سره ډاکټر هم په خپرونې کې راځي. تاسو هم کولی شئ چې خپلې پوښتنې د ډاکټر څخه وکړئ او د هغوی نظر واخلئ. او زه د دې خپرونې قربانه منظر شهید
او زه نصر کاکا
او تخنیکي اړخ ته زموږ همکار وو د دې خپرونې پروډیوسر بختور شاه. هغوی نه هم مننه کوو او تاسو په لویه لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.